السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوی تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خپرو. اروپایي ټولنې له افغانستانه غوښتنه کړې چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپېریال برابر کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل تر خبرونو وروسته څېړو. زلمی خلیلزاد د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه سخته وغندله. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول معاش ورکړل سي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري اژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو وروسته دغه راپور بیرته ډیلیټ کړای سو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمه خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دغه دوه کارکونکي پرون سهار د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د دوی پر موټر د یو نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سول. زلمی خلیلزاد ویلي دوی د افغانانو د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي چې پر دغو چیلنجونو غلبه حاصله کړي او یوې با عزت سولې ته د رسیدو لپاره خپل حرکت ته دوام ورکړي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلول طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوه کارکونکو په وژنه کې وسلول طالبان لاس نه لري. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخواه ورکړل سي. د ارګ د خبر پانی په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ویډیو کانفرنس کې د امیر روغتیا وزارت له مشرتابه پلاوی د افغان جاپان روغتون او د محمد علي جناح روغتون له مسؤلانو سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همدارز مسؤلو ادارو ته ویلي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره له امکاناتو او وسایلو د ناوړه استفادې په اړه راپورونه په جدي ډول وارزوي او د څېړنې پایلې دې ورسره شریک کړي. د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل تر دې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ډیری هغو نرسانو او ډاکټرانو چې له کورونا وایرس سره مبارزه کوي معاشونه نه دي اخیستي او پر روحیه یې ناوړه اغیز کړی دی. تر دې مخکې په هرات کې تر لسو زیات ډاکټرانو د معاشونو د نه ورکولو او نورو ستونزو له کبله خپل استعفا اعلان کړې وه. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په یو وسلوله نشته کې درې تنه وسلوله طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ وایي نشته تیر شپه یوه بجه وروسته تر دې پیل سو چې اول وسلوله طالبانو په قرمقل ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډلې بریدونه پیل کړل. د امنیه قومندانۍ وایان عبدالکریم یورش رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې ویلي دا نشته تر نن سهار پنځه نیمه بجې روانه وه.
عملی دشمن با قبضه ده شد که در نتیجه
د دښمن حمله په شاو وطن ببل شو چې په نتیجه کې درې وسلوال طالبان ووژل شول او پنځه تنه نور یې سخت ټپیان شول. دوی د جګړې له ساحې ووتل. زموږ یو دفاعي ځواک هم د خلکو او هیواد د ساتنې لپاره شهید شوی او بل تن برسیرن ټپي شوی دی.
شغل یو رشوي د وسلوال طالبانو په وړاندې په مبارزه کې ولسی پاتونوالو هم له امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له آزادي رادیو نه اوري. د ایران یو نیمه رسمي خبري اژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړای سو. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې افراطي ویب سایټ تسنیم په لومړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس ځواک قومندان په تیرو څو ورځو کې ابو کمال شارګوټي ته سفر کړی دی. د سوریې دغه شارګوټي د عراق سرحد ته څیرمه پروت دی. د رویټرز په حواله تسنیم خبری اژانس د دغه راپور د لری کېدو په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی او د ایران نور رسنیو هم په دې اړه راپور نه دی خپور کړی. شاید د دې راپور هدف د سوریې په شخړه کې نورو شاملو لوریو ته یو پیغام رسول وو. په دې شخړه کې روسي او ایراني ځواکونه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا له ملاتړ ځینې برخمن ځواکونه بیا د دغو قوتونو خلاف دي. اسماعیل قاآنی د قاسم سلیمانی پر ځای د سپایي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د قومندان په توګه ټاکل شوی دی. سلیمانی او څو تنه نور په جنوري میاشت کې عراق ته د سفر پر مهال د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې دوه کسان په ډزو وژل سوي او لږ تر لږه څلور تنه نور ټپیان سوي دي. پیښه پرون شنبه د والمارت مغازې د ویش په یو مرکز کې سوې ده. د کالیفورنیا په رید بلف ښارګوټي کې د یو روغتون ویان په پیښه کې د دوو کسانو وژل کېدل او څلورو نورو ټپي کېدل تایید کړل، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډاډه وکړه. ځینو محلي چارواکو رسنیو ته ویلي حمله کوونکی په نیمه اوتومات وسله سنبال سړی و. مشکوک سړی له ودانۍ سره خپل د موټر تر جنګولو وروسته د والمارت د ویش په مرکز کې پر خلکو د 15 دقیقو لپاره ډزې وکړې، په خپله هم وروسته پر سینه ولګېد. د رید بلف د ښار مدیر ریک کرابټری سینن ته وویل وسله وال کس ویشتل سوی او روغتون ته لېږدول سوی دی. تله څرګنده نه ده چې دغه مشکوک کس د امنیتي ځواکونو په ډزو ویشتل سوی او که څنګه. د حملې په وخت کې 200 کارګران په ودانۍ کې موجود وو. د اروپایي ټولنې چارواکي د مالی مرستو په اړه د یوه کنفرانس قربانه وو چې هدف یې د کورونا وبا په وړاندې مبارزه وه. د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین جوړولو، دغه راز د ټیسټونو او درملنې لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې ژمنه سوې ده. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا ون دیرلین د پرونی نړیوالې سرمشریزې قربانه وه چې د نړۍ رهبرانو او د موسیقي د برخې ځینو پیژندل سوو څیرو پکې په آنلاین ډول برخه اخیستې وه. د اروپایي کمیسیون یو ویاند ویلي دوی له وړاندې د واکسین جوړولو لپاره تر پرون شنبه شاوخوا 10 میلیارد یورو راټول کړي دي. په دغه آنلاین کانفرنس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، نورو سیاستوالو او اکاډمیکو شخصیتونو ګډون کړی وو. د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 10 میلیونو ته نږدې سوی او څه کم 15 لکه کسان مړه سوي دي. له دې ناروغۍ شاوخوا 15 میلیونه نور کسان روغ سوي هم دي. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:04 سوي تاسو آزادی رادیو ته غوښیست. اروپایي اتحادیه د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر دفتر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په غبرګون کې آزادی رادیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت او مدني ټولنه باید د کوچنیانو د ټولنیز خوندیتوب لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د درېمې درجې هیوادونو په قطار کې راوستلې چې له کوچنیانو سره د ناوړه جنسي استفادې په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام او قاچاق د مخنیوي لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي. د درېمې درجې هیوادونو په لیست کې ایران، روسیا او بیلاروس، دغه راز د ترکمنستان شامل دي. نور تفصیل له فرشته جلالزی څخه په یو راپور کې اوري.
د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشر ویاندې ویرجینی پاتو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هغو مهمو مسلو ته اشاره شوې چې د دوی لپاره هم لومړیتوب لري. هغې د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې داسې مسئلې تل د افغانستان له حکومت سره مخامخ مطرح کړي او غوښتنه ورڅخه کوي چې کلک ګامونه واخلي.
Protecting the lives and welfare of children should be central to every society, especially during times of armed conflict.
دا وای د کوچنیانو د مسؤلیت د ډاډ ورکول باید هرې ټولنې لپاره اولویت ولري، په ځانګړي ډول د بحرانونو په وخت کې. لکه څنګه چې موږ تیر کال په دسمبر میاشت کې په لوګر کې د تیریو پاړه د راپور په تړه ویلي وو، یو وار بیا وایو چې له جنسي زور زیاتی او تشدد د کوچنیانو ساتل باید د حکومت، د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د مدني ټولنې لپاره لومړیتوب ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانستان د زیات شمېر سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکل شوی چې په لرې پرتو سیمو کې د پولیسو او زورواکانو په پوستو کې کوچني هلکان د بچبازۍ لپاره استخدام شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت یو پولیس هم د بچبازۍ په خاطر نه دی محاکمه کړی او په دې اړه یې څېړنې هم نه دي کړي. هغه هیوادونه چې په درېمه لیکه کې شاملېږي، د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت کولای شي چې له تجارت او بشري مرستو پرته په نورو برخو کې بندیزونه ورباندې ولګوي، خو دا پرېکړه به چې پر کوم هیواد څه ډول بندیز ولګول شي د امریکا ولسمشر کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندي د افغانستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د هغو وړاندیزونو پر اساس چې په راپور کې شوي د دې ستونزې د حل لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جون په 16 ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي اندېښنه لري. د کمیسیون د خپرونو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې پر ضد مبارزه وکړي او د کوچنیانو د انساني حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. په راپور کې هم همداراز ویل شوي چې له کره شواهدو او معلوماتو سره هم د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ونه منله چې د کمو مرحلو کان د جګړې لپاره استخدام شوي وي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
تاسو آزادی رادیو ته غوښیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د آزادی رادیو د ویب سټ د لارې هم په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په سبتي بڼه اوریدلی شي آزادی رادیو ډاټ کام ته ورسی. د خبرونه په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي چې دغه پروګرام مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی اوس په تکراری بڼه خبريږي. لطفا پروګرام ته زنګ مراوهي مخکې تر دې چې دغه پروګرام پیل شي. رحمت الله افغان څخه ورو چې په کابل کې نن ورسپونه څخه خبره کړي
د مسیر ورسپانه د سر مقاله روان دي. د امریکایي ځواکونو لوتل وړاندې وستر اړتیا وړاندې په سر مقاله کې راغلي. د امریکایي ځواکونو وتل یو ښکارا پیغام لري او هغه دا چې امریکا له طالبانو سره هوکړه تر ډیره عملی کوي او یا هم د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره له افغانستانه ځواکونه باسي او یا هم کموي. لیکوال سپارښتنه کوي اوس مهمه دا ده چې له امریکایي ځواکونو د پاک افغانستان په اړه باید فکر وسي او ټولې هڅې پر دې راټولې سي چې له امریکایي ځواکونو وروسته افغانستان د سولې، امن او ثبات په لور ولاړ سي. مسیر لیکي د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې که سوله ونه سي او جګړه دوام وکړي پایله یې معلومه ده او هغه دا چې حکومت دوام نه سي کولای. د سر مقالې په پای کې راغلي په کار د چهکی لوري له اوسنی فرصت نه ګټه واخلي، سری کرښې، خنډونه او شرطونه لرې کړي، خبرې وکړي او یوې هوکړې ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي په اصل کې له افغانستان د امریکا استل د امریکا د رقیبانو او په ځانګړې توګه د پاکستان مهمه غوښتنه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې دننه د امریکایي ځواکونو د استلو پر ضد غږ پورته سوی او مخالفتونه یې راپورته کړي او افغانان له سپینې ماڼۍ غواړي چې له طالبانو سره د دوحې پر تړون لاسره کتنه وکړي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې افغان حکومت له امریکا سره ځانګړي امنیتي، دفاعي او ستراتیژیک تړونونه لري. د جګړې قوانین هم دا ایجادوي چې باید امریکا په افغانستان کې نه یوازې د جګړې ورانای ورغوي بلکې داسې خوندي فضا هم ایجاد کړي چې بیا به هیڅکله هم افغانستان د خطر په ډګر نه بدلیږي. د سر مقالې په پای کې راغلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نه یوازې افغانستان ته لوی خطر دی چې د نړیوالې ټولنې وروستۍ لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کوي بلکې سیمې او نړۍ ته هم لوی ګواښ دی. همدا ده چې په اوسني حالات کې د افغانستان نړیوال ملاتړ ته سخته اړتیا لیدل کیږي. هشت سوبرس پاڼې په خپل سر مقاله کې د افغان حکومت د کابینې د جوړښت په مسله لیکنه او تبصره کړې. په سر مقاله کې راغلي خلک نه هیروي چې د ملي وحدت حکومت د عمر تر پایه ونه توانید چې کابینه بشپړه کړي. په داسې حال کې چې د کابینې جوړېدل باید د حکومت لومړنی اقدام وي. د لیکوال پن کله چې کابینه بشپړه سي سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې چارې منظمې او خلکو ته د خدمت جوګه سي. حکومت چې په کابینه کې سرپرستان ولري هیڅ وخت خدمت نه سي کولای. د هشت سوبرس پاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د تیر لمریز کال د هود په 19مه د لوړې مراسم پر ځای کړل خو له څلورو میاشتو تیرېدلو سره اوس هم له کابینه نه د معرفي سوې چې دې کار خلک ناهیلي کړي. هشت شب لیکی که ده کابینه ده تشکیل بهانه سیاسی توافق وی هغه هم سوی خو بیا هم لیوی میاشت تردلو کابینه درک نلری. لیکوال سپارښتنه کوي چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله باید د یوې تر نیمای وړاندې کابینه بشپړه کړي، ځکه بیا ملي شورا د اوړي رخصتیو ته ځي. که داسې ونه سي نو په حکومت به د خلکو باور ته نور هم زیان ورسیږي.